د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د طالبانو د 15 عسکرو په شمول 28 نور کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. په کابل کې هم تیر ماښام یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې لیکلي په یو کورلا موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. لنډ خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد تکل په کوربتوب 25 دقیقې بحث مې راوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چې کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بستمو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راښکته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي، عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له ښاغلي اندر نه زه غواړم وپوښتم چې اندر صاحب، تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب، تاسو ته، قدرمنې خور انار کلی ته چې اوس په هند کې له بده مرغه ماجره ده، همداسې د تاسو راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومونو نه زیات زموږ همدغه لښکي ورونه اهل هنود ډېر وځورول شول، د دوی کورونه غسول، دوی سره ډېر ظلم وسو. دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکري کوله ډېر تاریخ لري، خدمت یې کړی ده، او دوی ډېر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ په د تجارت په اتاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو هم د کابل په د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته ماجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې ماجر کېږي د هغوی بېرته تک امکان ډیر کم وي. نو دا دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړل، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلن ونهسو، دوی ونه توانېدل چې یا بېرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بېرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په هغو کې موږ سره بدچلن شوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 50 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، څومره ښه برخورد، څومره ښه رویه، نو دوی سره ښه رویه نه کېدله. نو اوس متاسفانه چې وضعیت دې ته راغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه توریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لښکو پاک روان مشکل استه، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د قومونو د لسنه یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لک په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څه راته وایست.
مننه کوم. د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې ډېر لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندو وروڼو په اکټ باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه پکول، عملې پې کړي دي. پخوا په د دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي، دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو موږ د هندوانو امنیت نه شي ساتلی او ځان ته یې حکومت ته
وکړي. پاکستان په خپله یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري، ګوردوارې شته، درمسالونه دي، خپل مراسم ترسره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټ سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی ښيي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو وساتئ، هغه نه سي ساتلی، نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ورته دي، قصدن عمدن کوي، د یو پلان له مخې کوي. تر هغو هم دوی هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړی او خواه نه ده. هېڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له خلکو سره عزت ده. ولو که هر څوک واک ته راشي، خلکو دا فکر کوو چې طالبان که واک ته راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان له خلکو سره ښه شي. خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده، هغوی خپله دښمني جاري ساتلې ده. دا زموږ حکومتونه چې هغوی ته چاپلوسي کوي، دا همدا اوس د طالبان حکومت ده چې هغوی ته چاپلوسي کوي. بمبار ته په موږ وکړه، همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستاني طالبانو چې په خپله ایسا جوړ کړي په کابل کې کوي، نړۍ ته ښيي چې دغه افغانان تورستان دي، دا دوی ته جوړ کړي، دوی جوړوه. بل
مننه اندر صاحب. انارکلی هنریار زمون میلمنه هم اوس را سره وصل شو. میرمن هنریار، تاسو ته د خبرونه ته خراغلاست وایم. موږ مخکې لندر صاحب سره په دې باب خبرې وکړې، د په دې باب خبرې ورسره وکړې چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د وګړو شمیر تقریبا صفر ته رسیدونکی دی، مخصوصا اوس چې د هند حکومت دوی ته د ویزو د چټکولو د ویزو د پروسې د چټکولو خبر ورکړی. موږ پر دې هم خبرې وکړې. ښاغلی اندړ، په دې نظر دی چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو لاس په واضح ډول دی؟ موږ پر دې هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ولې نه یوازې اوس بلکې په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې د اقلیتونو پر وړاندې مخصوصا د هندوانو او سکانو پر وړاندې د افغانانو زغم د نورو هیوادونو پرتله کم و، مخصوصا د پاکستان پرتله چې په پاکستان کې هم هلته یو لوی شمیر هندوان او سکان په سوله کې اوسیږي خپل مراسم ترسره کوي. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکی لتاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی لتاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومی یا مذهبی یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دی مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله. متاسفانه مونږ
تاسو همدغه شنبه ورځ خیې په دغه شنبه باندې چې بریدو شو په همدې ورځ د هند پلاوی کابل ته
اعلان وکړ چې د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر پدې شوم چې ولې مونږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو قرباني شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو، ولې کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد، او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم، متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی، او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده. او د کارت پروان په ګوردوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسان ننوتي وو په دې ګوردوارا کې، محافظ وهلې وو، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګوردوارا کې ټول مات کړي وي، او ځینې هغه خلک چې ننه د ګوردوارې وو هغه وهلې وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګوردوارې ته ننوتي وو، او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګوردوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګوردوارا کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې موږ همیشه په ګوردوارې کې لرو، نه نوزی هغه وهي، هغه زخمی کیږي، بیا دوی نه نوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګوردوارې ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده، خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګوردوارا کې سوګنه او کده پیخه نیم ساعت ورسته کې ده شاید مونږ د 50 سنه ډیر تلفات درلود. خب ده بله
مېرمن هنری ارغوان په دې هم خبرې وکړي په دالاند وخت کې چې لروي چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چې کېدای شي د طالبانو په خپل دننه د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان وی چې د فکر کوي چې مثلا د القاعده غوندې یا د داعش په څیر عمل کوي او پاکستان تاسو په غو کې د لاس په لاس لرلو تورن ک یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي دا د ګوردوارې حمله د طالبانو له منځه چا کړی وي؟
د ګوردوارې حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاس ده او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشوه طبعا اماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه دخیل و هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولې وي. یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې. یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخیزی کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی.
اما مېرمن هنریار د دې حملې مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی؟
بېشک چې دالش په داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړې. خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کېږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای دی. ولې اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرد یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول. یو د طالبانو نه وو یو زمونږ د سکان نه وو او نفر زخمي مو درلود. دا ډېر حقیقت د ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات ډېر تلفات هم دومره وو. خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود. دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو. د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو.
په دې باندې خبرې کوو وړاندې خبرې کوو مېرمن هنریار په دې باندې زه غواړم له اندر صاحب نه او پوښتمه. اندر صاحب مخکې مېرمن هنریار یو جالب مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر په همدومره تاریخ اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ. دغه غلط فهم دغه غلط معلومات له کوم ځای راځي او د دې مخه څنګه نیولای شي؟ یعنی خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکه او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار ده همداسې د بامیان او د بوتا بوت دلته په وخت کې سره دونه نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډیر اوږد تاریخ لري. دا اوسنی نه دي نو اوس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول ځینو ته ټک دي. دغه پاتې شونې دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا اوس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم د داعش نور دا ټول یو ډلې دي. مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدلې او دغه ارج مراجع چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي دا اخیری نه دي. موږ مخکې دینه يهودان د لاس ورکړل ټول نور هیڅ یو تنه پاتې جواب مستدی. نو همداسې د تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان اعتبار ته د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه ښه نوم چې درلود یې دې ته څومره زیان رسوي؟
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپله ډېر زیات خفه یم. زه شرمېږم چې زما یو قوم یوه ژبه یو قوم چې هغه هندوانو او یوه ژبه سکانو افغانانو دا له دې وطنه ورکېږي، دا له وطنه د دې نوملس نه کمیږي نور حذف کېږي. زه خپله باید وشرمېږم، زه خپله ډېر خفه یم. زه د اول نړیوال توجه نه کوم، وروسته راځم. په سیاسي برخ کې نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري. د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کور یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکي چې هغوی وساتي، هغوی ته ارزښت ورکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي چې دا ژبه ورک نه شي، دا خلک ورک نه شي. متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده، مګر دغسې عمل دا بیا منظمې پروژې ورته جوړېږي. دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هر کې پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل. او دا واقعیت دا پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي و. تاسو ولیدل چې په اخر کې څنګه تیاره ډکه ټولې بوتل بیا احمد کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي. نو بینان موږ باید خپله افغانان باید خفه اوسېږو او دې ته ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي. د ورونو امنیت ونیسو، د خپلو ورونو دا افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پوهېږم چې د بودا بوت کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري. دلته د هندوان او افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودل.
ډېره مننه. اوس خو مونږ لکه تاسو چې یادونه اندر صاحب یادونه وکړه، خپل یهود هیوادوال للا سوار کړل او یوې چې پاتې واغه هم وتلی له افغانستانه، او دا له تاریخي نظره له کلتوري نظره د یو هیواد لپاره دا تنوع ډیره مهمه وه. او افغانستان د دغه تنوع درلوده پخوا او تر اوسه پورې هم لري له قومي نظره، مګر له مذهبي نظره یهودان له افغانستانه په بشپړ ډول وتل او هندوان هم او سکان هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. میرمن هنریار، شیا بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پیښې دي، د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
مننه. متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیا باندې ډېر د پیښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګانو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو. پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 4 کس ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ننوتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده. داعش خوا ته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتی دي. شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هره ورځ د پیښې شاهدانه یو. د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ بهاره پیښه کې لاس ورکو، دا یو مسله ده. لیکن چې یو ملت په دې کې دردیږي، ماته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسیدلي یو چې زموږ هندوان او سکان باید افغانستان نه ووزي، او د ویزې واده چې هند هیواد دوی سره د ویزې واده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په اصطلاح عام زموږ ګلان ټولېږي، یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي، مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هر ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي. متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه شل کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي. لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې حادثه وشي، او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی. کلان راته وایاست د خبرونې په وروستیو دریو څلورو دقیقو کې یو، په وروستیو شیبو کې یو، نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خو ته ستونزې وې، ستونزې نه تیریږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شی نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محوه کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده. او کله چې خاصتا د اوکراین مسله وشوه، افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري چپتر نه ده، دا کېدای شي
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد. نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په هغه کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې موږ قرباني ورکړه. په دغه شل کالو کې موږ څومره قرباني افغانانو ورکړه. یوازې زموږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکي کسان خواته پرېدی. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام. کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ وو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډېره زیاته مننه. وروستیو دقیقو کې یو فقط یوه وروستۍ پوښتنه له ښاغلي اندړ نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې انفجار وسو دیبه ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی توې کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیره پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي، له سنگرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي، اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیفه روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیف تا تیا نه ده بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دی دوی مذاکرات نه نږدې کېږي دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي په داسې حال کې چې د دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
وروستیو څو ثانیو کې مننه له تاسو نه د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیستله. تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.